السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خو لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې بووري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې مافیات لمنځه وړي. دا هغه هوکړه و چې په 2008 کال کې ترکیه د افغانستان له پخوانی حکومت سره لاسلیک کړی و. دا چې دا هوکړه په څه معنا په دې اړه درته راپور او مرکه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دوحا کې شوې د غناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف په نړیوالو ګټو هڅو خبرې کړې. دغه لیدکات داسې مهال شوي چې ټاکل شوی یو میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربه وي. دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغه غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې، خو ویلي دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګری ملتونو د نفوسو صندوق په افغانستان کې د سیلونو زیانمنو شوو خزو او جنو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی. د صندوق پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیایي ټیمونه فعال دي او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی خزو او جنو ته د بیړنی زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق ویلي په بغلان ولایت کې چې هلته وروستیو سیلونو ډېر ورانای پېښ کړی، په اوس وخت کې څلور روغتیایي ټیمونه فعال دي. په هر ټیم کې یو ډاکټر، یو نرس، یو قابله، یو واکسیناتور او د درملو یو متخصص شامل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سرې صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون ویلي چې په بغلان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو او موقت سرپناه د برابرولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پروګرام به وکولی شي د سباندې 10,000 ماشومان او زده کوونکو لپاره مقوي خواړه برابر کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هیسو ویلي په یو غږیز پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې د اروپای ټولنې په دغه مرستې سره به دوی وکولی شي چې روان میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه زده کوونکو ته دغه مقوي خواړه برابر کړي. هغې زیاته کړې چې دغه پروګرام چې دبليو اف پی له 2 لسیزو راهیسې په افغانستان کې پیل کړی ښه اغېز لرلی دی. د نوموړي په خبره ډیری زده کوونکو ښوونځیو ته مخه کړې او هم پر زده کړو د زده کوونکو تمرکز ښه شوی دی. د اسرائیل پاوز وایي له مصر سره پر پوله یې د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس پرون ناوخته ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځې ډلې ته چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفی په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي، ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خواته پرمختګ کړی دی. د اسرائیلو یو پوځي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور د نیولو خبر ورکړی. او د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي سیالیو په ترڅ کې افغانستان له عمان سره سیالي پیل کړې و، خو ورخت بې پایلې تمام کړه. دغه سیالي چې د مې میاشتې په 9 نیټه د چهارشنبه په ماښام د کابل په وخت 9:30 بجې پیل شوه، په چې افغان لوبډل مشر وګټله او توپچونه غوړه کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. لکه مخکمه چې درته د خبرونه په سر کې ویل دي، د سات ډیره برخه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو په سر کې لاندې خبري برخه هم شته. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ترکیه له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې مافیات لمنځه وړي. ترکیه هغه هیواد دی چې د طالبانو د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان له هغه ډلې د پخواني حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم پکې اوسیږي. ترکی رسنۍ پرون د هغه هیواد د ولسمشر د یو فرمان لمخې دغه خبر خپور کړی. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د معافیت د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د دې هیواد د ولسمشرۍ لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوي چې د ډیپلوماتیک پاسپورټ لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماتانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغېزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغېزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو پوه او په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسا مصبا چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هیواد ته سفر کوي له دغه پرېکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورټونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورټونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورټونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي د ښاغلي مصبا په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به یې نوره په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لویې ادارې د روان 2024 کال د شمېرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د می تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
و موریدل چې ترکی رسنیو ویلي دغه هیواد له افغانستان سره هغه تړون ځنډولی چې له مخې د سیاسي پاسپورت لرونکي افغانان له ویزې معاف وو. دغه رسنیو پرون چهارشنبه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو فرمان په حواله دغه راپور خپور کړی چې په انقره کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته تایید کړی دا چې ترکیه ولې دغه اقدام کړی او هلته به پر میشتو پخوانیو افغان چارواکو څه اغیز وکړي، همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې له استاد او د چارو لکتونکي نجیب آزاد نه وکړي.
کورې څو بوډه لري ترکیه کې پخوا هم ډیری هغه سیاسون افغان سیاسون چې تګ راتګ و ډیری هغه و چې په ترکیه کې جایدادونه لرله او یو ډول د ترکیې تر دولت یا تر سیاستونو تر نفوذ لاندې و، لکه د یو نوم به واخلم جنرال دوستم. دا هغه خلک و چې دوی په ورته وخت کې بیا هلته جایدادو په اخیستو سره ترکیه د هویت یا ترکیه تابعیتونه هم اخیستل دي. نو دغه دغه یو ډیرو لوی برخه لپاره د ستونزه نه یوه برخه ها خلک دي چې د سکوت نو وروسته ولاړه لغه سیاسي چې ډیپلوماتیک یا سیاسي پاسپورتونه یې لرله او د مجبوریت له مخې هلته ولاړله چې ځینې یې ممکن د ترکیه تر سیاستونو تر نفوذ لاندې نه وي. او درېیمه برخه دا ده چې په تېرو یو یو نیم کلونو کې دا ولیدل شوله چې ترکیه تر یو بریده طالبانو سره په ځای رسمي ډول اړیکې جوړې کړلې، راکړه ورکړه سیاسي ورسره ولرله یا ډیپلوماتیک راکړه ورکړه او د افغانستان سفارت هم تر یو بریده پورې دوی ته ور وسپاره. نو زه فکر کوم چې یوه برخه یې دا هم ده چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره به روابط خراب شي او د طالبانو به طبیعي خبر لپدې چې د هغو هم لابیسته. او څلورم برخه د نړیوالو ډیپلوماسیکو اصول له مخې ترکیه دا توجیه کولای شي چې ګواکې هغه دولت چې اوس موجود نه لري د هغو پخواني سیاسون د هغو ډیپلوماتیک پاسپورټونه هم هغه ډیپلوماتیک ارزښت نه لري چې د یو ډیپلومات په حیث باندې د سیاسي پاسپورټ لرلو باندې چې ته اوسي. البته سیاسي پناه د بیل بحث دی چې دی ورکوي.
آزاد صاحب، همدغه بحث مطرح دی چې په ترکیه کې تر ډیره د پخواني حکومت چارواکي او د ملي شورا غړي اوسي او په دوی کې د طالبانو د حکومت مخالفان هم شته چې وخت نا وخت هلته دوی غونډې هم سره کوي او څو غونډې هم وکړي. فکر نه کوي چې ترکیه به د طالبانو په غوښتنه یا له طالبانو سره په همغږۍ کې دغه ډول یو پریکړه کړې وي؟
ترکیه نه غواړي چې د طالبانو سره خرابې اړیکې ولري او طبیعي خبره ده چې دغه طالبانو د لابي بحث وي. خو ډېری هغه کسان چې طالبانو د دولت، البته چې طالبانو د دولت وایي یا طالبانو د واکمنۍ په خلاف ځینې غونډې وناستې کوي، هغه بیا ډېری هغه کسان چې هغه ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه که مثلا رشید دوستم دی، هغه که محقق دی او دغسې دوه درې څلور نور، هغه بیا هلته ترکیه تابعیتونه هم لري، هغه د افغانستان په سیاسي پاسپورټونه نه وژي. نو د هغو مخنیوی دی هغه ډول نه شي کولی. لاکن د طالبان د خوشحالول دپاره البته دغه کوم تړون چې دی د افغانستان د هغه مهال د دولت سره لاسلیک کړی و چې د سیاسي پاسپورټونه او بي ویزې اوسېدلو هلته هغه یې وځنډاوه. نو په دې به طالبان یو څه خوشحاله شي، خو په ټوله کې طالبانو مخالفین چې دي هغه اکثره یې د ترکیه تابعیت هم لري.
نو آزاد صاحب، څه فکر کوئ د دغه پریکړې قربانیان به تر ډېره کوم کسان وي یا تر ډېره کوم افغانان وي؟ ځکه هغه کومې غټې سټې چې تاسو یادې کړې چې د طالبانو د حکومت مخالفین او د پخواني حکومت چارواکي دي، هغوی ممکن د ترکیه تابعیت ولري یا هم اوږدمهاله اقامې ولري. نو د دغه پریکړې قربانیان به څوک وي؟
ترکیه خپل یو رول لري او تبن د افغانستان په مسالې کې افغانستان ته نږدې پراته هیوادونه همیشه خپلې ګټې سنجولې دي. نو د افغانستان د ګټو بحث خو دلته نه راځي. ډېری قربانیان به هغه خلک دي چې د سقوط نه وروسته نورې لارې پر بندې شوې او لنډ ترکیه ته ولاړله او د ترکیه د سیاستونو تر نفوذ لاندې نه و، او هغه اکثره هغه کسان دي چې په ملي شورا کې په لاندې کچه و، نه ډېر زیات شتمن و، هغه اصلي قربانیان او یو ډول سیمه ییز حساسیتونه هم شته. ډېری به هغه کسان وي چې د افغانستان د هغو سیمو څخه وي چې هغه په مستقیم ډول د ترکیې تر نفوذ لاندې په تېرو شلو کلو کې نه دي پاتې شوي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او د چارو کتونکي نجیب آزاد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وا. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ یا ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
خزه په ایس واجه دم غواړي چې میړنه جدا شي کنه او طلاق وقت لتر سوچي او ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو د خمنګانې چې دي کنه د سبب نه د طلاق من سره زی او د خزانه شي کولای چې نور برداشت وکړي کنه.
و موري اوریدل چې اکثره هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه میرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي،
د خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده، او کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. سرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي، قدر من اکتونکو د اسلام په دین کې راغلی چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غستونځو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او حل یې ناشونی وي، طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرام چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت یې لاسنیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بالاخره شخړې وي، او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. رسو دې ته طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کیږي؟ او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي، دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کیږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اکله وایي،
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې تر څنګه چې یوه شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفه چې زموږ ټولنه لوستې او نالوستې کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنې دوی په دې مفکوره دي چې که چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده، او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشر دی اجازه نه ورکوي چې دوی د طلاق مسله حتی مطرح هم کړي، او کچیر مطرح کړي او دا کار وکړو نو بیا په اول قدم کې خپل کورنۍ، خپل ورور، خپلار او مور اته دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او خدای کې نه شریکیږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه خپل شرعي مسایل نه هم بې خبره دي، او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په ښځو باندې تطبیقیږي.
هغه میرمنې چې په همداسې وضعیت کې شپې ورځې تېرې، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسو وضعیت سره قوم وینئ؟ څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخه، سیاسي اړخه، کوم وضعیت ته رسیږي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي، د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. ځکه چې په اول کې اتمن ښځه د تاوتریخوالي، د خشونت او د کومې مسلې په نتیجه کې دا غواړي چې طلاق واخلي، سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي، بلکې لا ورته شدیده کیږي. په دې معنی چې هماغه د خسرګنۍ کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ورسره خپله رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي، سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په ځورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغو میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسي اخیستلی، ژوند نسي کولی، خی دوی څه وکړي؟
اول قدم کې د مسلمان ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده، د شرعي احکامو نه باید ځان بخبره کړي، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوي دي، احکام او شرایط موجود دي، د هغې نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسؤلیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړل شي په دې برخه کې، او تر څنګ یې خپله ښځې که لوستې دي او نالوستې دي، دوی باید د دې څخه ځان بخبره کړي چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کومې مدني حقوق دي او کومې شرعي حقوق دي. سره د دې درېو عمده او اساسي مسایلو که بیا هم فرضاً ښځه په نه توانیږي چې طلاق واخلي، هغه په خپله د ښځې ذهني وروسته پاتې والی هم دی، او د ټولنې وروسته پاتې والی هم دی، چې بالاخره کیدای شي ښځه په دې مجبوره شي چې ځان له منځه یوسي، په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه ښځه که چیرې اولاد ولري، نه یوازې د هغې کورنۍ لپاره، بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه مسله ده. ځکه چې یوه مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغېزه لري، هم ذهنی لحاظ او هم په فزیکی لحاظ ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکی برخورد کیږي بد رد ویل کیږي ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغېز لري چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډېری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسره د خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، به خبره دي. اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزې شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه توانېد چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي، په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نشي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دې غوښتنې، د دې کړنې، د دې هیلې او ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپله شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوي کې جلۍ وي او که هلک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپله ځوانان مطالعه وکړي، هر کله چې ځان وپېژندو خپلې غوښتنې خپله وپېژندې، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، د هغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواو نه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانان ته شخصي دوی کولی شي چې ته په تلاش وکړي، د خپل ته په تلاش په نتیجه کې ښه لاسته راوړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان درته وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده، هغه 100% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دوو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي، نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل دفاع کوي، نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شاملا مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره یې تر خپل توانه هڅه کوي. ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیا بېدله، وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا د هغه ده، هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل یې پوښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله او درې کسه راټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي. د ښځو د حقونو د فعال سریا جبارخیل په باور
لبدا مرغه افغان میرمن لکلونو کلونو را پدی خو د داسې بد چلن ښکار دی چې دوی لایق نه دي. نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تیره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي نور له سترګونه غورځیږي او په بیلابیلو نومونو یادیږي. لاغلی جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت یې همتا ده چې ډېر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه هغوی ټول کله کله ډېر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډېر دی ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه د هغې د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره او هغې سره. دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه باید په حساب وسیله استفاده وکړي. دا ښځه دا طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه.
کله چې یوه میرمن طلاق اخلي دا اول د کورنۍ له خوا بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي، دا څه رقم خبرې اوري؟
اول چې طلاق اخلي کنه دوی خو همدا زموږ او تاسو رواجونه چې دي کنه افغانستان کې خو اول دوی ته یو ډېر بدنام ورکوي کنه او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي یا بل سړی ورسره مثلا زړه ښه کړي چې دوی سره واده وکړي. در اصل دا چې زمونږ کلتور چې ده زمونږ افغانان همیشه به په حساب وایو کنه، بیا بل خصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي کنه، مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو کنه. د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې ده فرض دي کنه او دا د نکاح چې دی سنت دي کنه. چې څوک غواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلي ده چې دا ټول د ښځې او ټول سړیان چې دي اتمان باید نکاح وکړي کنه. مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي، مجرد تللي دي کنه، وفات شوي دي، اوسه پورې واده شوي نه دي کنه، که سړیان دي که ښځې دي کنه. مګر طلاق چې ده طلاق فرض ده کنه، په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړي چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه، تاسو کولی شئ طلاق واخلئ. ډېر صلح حامیزه او دوامه کې دا مشکلات چې پیدا کیږي کنه، مشکلات چې پیدا کیږي او ښځه چې زی خپل کور ته کنه د خپل پلار کور ته پیدا دی لا شي داسې هلته چې زی اتمن خپل ورندارې د هغې نه پی په حساب نشي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې کنه طلاق یې او نور د اقتصادي لحاظه دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره کنه، هېڅ شی نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي کنه، دا بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي کنه مهر ورته نه ورکوي همدازه سمدستي ورته څه شی نه ورکوي کنه. دوی په دې مشکلات اخته کېږي، نشي ولې چې دا خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي، اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان دغه وکړي کنه مخته یوسي.
دغه اوس چې افغانستان کې میرمنې کار نشي کولی، دنده نه لري، د دوی په شمېر کې داسې ښځې هم شته چې هغو ودونه کړي وه، بیا دغه کوم جارو جنجال تاسو ویلی له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوي وي، دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي. د دې په هکله تاسو څه راته وایئ؟ څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول ښځې چې دي کنه که موږ افغانستان د ښځو ژوند چې په حساب هره دوره کې چې وګورو کنه ډېر چې باید ای کنه نشته دي کنه، او بلخصوص اوس کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چېرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه معلم و یا شی چې و هغوی خپل ازادي یې درلودل، هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه، هغه خو طلاق نه اخلي کنه. چې طلاق هم بیا واخلي په ډېر ستونزو سره مخامخ کېږي، په دې چې هیڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه، اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي، معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي، ماشومان هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه، چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه. دا ډېر مجنونه د ماشومانو په قصه کې نه دي کنه، هغوی ورسره تر څو چې دوی اقتصادي یو شی برابري کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي. همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه، دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي کنه مخ کړې ده، یا شاقه کارونه ته مخ کوي، یا لذي هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې، او شی کوي چې وخت خپل نفقه ترلاسه کړي، دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې شوي. مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن چې په کورنۍ کې له ستونزو سره مخ ده، کوم ټکي چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوري د طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي، او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي کنه، همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همیشه خبر یم کنه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم کنه، ډېری دغه چې دي کنه، ډېرې ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي، دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، ورباندې سختې راغلي، تنګې راغلي کنه، د هر له خوا نه ده. مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي کنه، یا سره یو بل هغه کوي کنه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دي چې څوک چې کور ته ناست دي حتمن رواني حالت ښه نه وي کنه، دا ډپریشن ورته پیدا کیږي، د له خاطره جنګونه ډېریږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډېر شوي دی.
په دغسې حالات کې نارینه وو ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمن یې که زړه هم ښه کېږي طلاق ته کنه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي کنه. دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نه شي، هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا ښځه وایي وایي کور کې باید دوی سیر کړي کنه، تیر کړي، او زما وایي نوم باید هغه نه شي چې دا ولې وایي بیرون لاړ طلاق واخیستل کنه. دې له خاطره خو دوی نه شي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نه شي کولی چې د کور فضا په حساب ډېر ښه وساتي کنه. همیشه هغوی د خپل دم د سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي کنه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي کنه. او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه د افغانستان حالت دوی ګوري کنه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي کنه، سړو باندې دونه نشته دي کنه، هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي. هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې پرون تلل یو ډاکټر وه کنه، یا یو انجینیر وه، یا یو وکیل وه، اوس چې دا کور کې ناسته دي، دې ته ډېر سخت دي کنه، د دې حالت ډېر سخت دي. دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي. دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي کنه، چې مونږ باید دې سره لږ تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره کنه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بالکل جامع کم بندی ہو کنا، او کور کم بندی ہو کنا. دل خاطر بس باید دیر باید احتیاط محتاطانه باید رفتار ہو کی خپل خزو سره.
که ابدا یو شمیر نارینه چې په کورنۍ کې تاو تریخواله کوي، که دوی خپل چلن سم نه کړي او میرمن په دې ونه توانیږي دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پایل کړي، دغلته حالات څومره خرابېدلی سي؟
حالات طبیعت د خرابې دې شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلې ده د مخکې د دې نه اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کړه لیدلې ده چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي هغه ورکړي جنګونه دونه په دښمني بدلېږي که نه د فامیلو دښمني پیدا کېږي هغه پیدا کېږي یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي بالکل خان بل خار ته ځي بېخي او یا دا چې خپل پلار کره به ځي او اغه نه پاس بس همدا جرګی دی او جرګی دی چې جرګی وو کې تر سوچي یا طلاق وخت یا اتای بیرته یا غو تا سنز ډیر دي کوم چې دې دې د ډیر خلکو جوان دی هغه کړی دا څوک چې امکانات لري بیخي نو واس دې دې جوان نه واس تخته دې دې بل یو زیاته تل دې چې بیخي خپل کورونه نه بیخي د دوړ کورونه نه بس هغه تر اوسه پورې ای سغه نه لري کنه اټلا نه لري چې دوی چیرته دي
bale to
دنیا نه خلک مجبوری کنه بزوای ما چې دا اول نه وای چې دوی هغه یې کنه چې نو جوړې کې باید ډېر سلام حساب پورې باید یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات ورته ته پیدا نه شي.
تاسو په پیل کې ویل چې که چیرې جنگ جنجالي نو بهترینه لار جدا کېدل دي خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډېر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني آرام ژوند نه غواړي او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي.
ډېر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده داسې وای اسلام څه کوي وایي مونږ افغانان یو دې له خاطره زمونږ یوازې نه هغه هم چې ډېر دي که نه مشکلات هم افغانستان کې چې ډېر دي مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه اما ټول خلک زمونږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه اسلام قوانین خبر نه دی اندس سرسدی غیب ویل دی کنه موزه کی یا مسجد دی غینه تر اوسه پوری د سیاسي اسلام دوی ته خودل شوی نه دی دوی خپل ځان پیشه وی نه دی هم دې له خاطر دی چې مونږ نه صحیح افغانان یو شو نه صحیح مسلمانان شو کنه
بلکې
صحیح حقيقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې جو یو اسلامي یقه دی کنه چې قواعد مونږ باید ومنو هغه هر شی باید اسلام دا چې وګوره ډېر په اسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي. یا
په آخره باندې تاسو نظر دی تاسو مشوره دغسې کورنیو ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه چې دوی څوک دي او زه څوک یم پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دی په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دی که نه یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دی که نه چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته بیسي که نه دوی باید خپل ژوند مخته بیسي او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي یا اولادونه یې پیدا کړي دوه درې څلور اولادونه شي هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي هغې نه به ډېر مشکلات پیدا کېږي د اولادونه بیچارهګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي دې له خاطر زما پیغام دا ده چې اول باید ډېر دا سړیا چې دی باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې او همداسې مېرمن هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخته ویسي چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانشي ډېرې سختې رانشي دا نه غواړي چې جدا شي که نه زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تیریږي په خراب هم تیریږي په ښه ولې په ښه نه تیریږي د خپل ماشومانو له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي شخړه کوي یو د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابېږي که نه هغې نه بیا ښه ده چې دوی په صلحامیزه توره باید لاړ شي او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دی که نه کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي دوی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی. همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هوارېږي جدا کېدل مناسبه لار ده.
چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارونه تلاش وکي چې وکولي چې دا ژوند سمون خوري کچیرته سمون نه خول نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه ضرر مومي هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکي هغه مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق ده او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاءت او همثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت دغه ته ممانعت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سول او لمړي خاوند خلاص سول خپل خوخي او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاءت او انو شرایط به په جای کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار دي په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځ ته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بای نه ځي.
بله، د خپل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن د تا ماده ده او په دوه باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنه چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې ښودلې ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور او پلار زده کوي. نو که چېرته په مور او پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې هغوی کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایي چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او ناوخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي. د چیرته تک اقدا مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغلطه د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
د یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومانو پښتون کې باید دوی په ډېر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی نو دا د ماشومانو تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده که جامعه ته یو مریض تقدیم نکی، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړه چی دی دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو دا ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي څومره به عقده او په کور کې جار جنجال نورم زیات سي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتیږي، په جامعه که هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه و نو پوشه چې جامعه سالمه ده. که چیرته کورنۍ سالمه نه وسی نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. اېده منفی اغیزه اتنا په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي. نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره، که چیرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه کی هغه به همیشه فقاری، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفر شخص وسی.
خپل وخت هر ډیر جای لیدل کیږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جار او جنجال لامل کیږي، دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري، آرام فضا نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي. دا کوم مشاورین دي مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړی دي اصلي هم کله شي چې زده کړی وکړي په دې بحثو کې ترڅو وکولای شي چې د خپل هغه کوم عقدی حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه وجه باندې ووزي. که چیرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول ته ډیر سخت ده.
bale په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولای شي چې کاس متوجی کی چې کړه وړي سم نه دي ټوله کورنۍ دي تا جار جنجال پکې جوړ کړای.
موږ خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصيه ده چې د کچته دی یو خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي. انسانانو ته لازم ده چې دوه په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوه حل لپاره کار وکړي.
bale او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته او سره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاری، دا څه کولای شي؟
خو باید خپل ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي. نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د دې یو فامیل کې غټ شوی چې هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسی، نو هغه ځکه ده چې د راضي ارواپوهنه متخصصین وایي چې دوی بهته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکل ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي، مخکې له واده نه کوم شی په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزادي وایي، په نامزادۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي. دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزادي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولی شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چېرته دوته وضعیت چې نه، د منګه کم خواهشات چې دي د یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې ده د یو بل سره په ټکر کې ده، نو همغه له خاطره شریعت او قوانینو وضعي قوانینو دا داسې تعریف کړی ده چې نامزادي هغه دوره ده چې هر یو شخص کولی شي چې هغه فسخه کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې اوسي، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغوی هم په جنجال کې اوسي او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې اوسي، نو دا ډېره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وشي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دو په منځ کې جدایي وشي او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که د دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زوره مخکې بیايي د خلکو لپاره، د دود دستور دغو مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. ځکه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته، سپینګیرو ته، چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه کړي او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله، خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د دې اساسي بشري حق دی دا چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله، کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ کورنیو جنجالو کې اخته ای.
اصلي عامل هم دغه د کورنیو شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکاناتو صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا طول پا جنگ باندی روان دی، دا طول پا خشونت باندی یا بل سر مخ کیزی، نو اگوی دغا شکل باندی یا بل سر رفتار که طبعا چی جامعه هم دی خرابه پا مخ باندی زی، زکر که یو شاگرد پا مکتب که اگه زغم نلری سرقم یو مشکل حل کی، زکر دو پلار مور دی دو پا مخ که اول رهنما اولادو لپار پلار مور ده، یا بعدا رازی جامعه دو تا دی جامعه نزدکی، نو دوی دو پلار مور نزدکی چی زغم نلری او دوی نشی کولا چی دی یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نزده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو، نو د همدغه له خاطره دا ډیره اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا راسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره کوم میرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلي بکګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو دسمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبري نه یې په پلار خبري نه یې په مور خبري دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم. صحابه کرام یو ارشوی هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي، نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکړم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک دی کور ته جلۍ چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې د صحابه ته وایي ما خود لور رو ندیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه ویل کچیرته ما الک ولیده او خوښ میشو نو زه به ورته مخ لوڅ کم، او کچیرته ما ولیده او خوښ می نشه نو زه به مخ ورته لوڅ میکم. نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو، کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نکوو یا د هغو کور آباده وغلغاړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بل دې چې دو نظر واخیسته، کچیرته دو نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی، نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي، دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي داده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنی وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی وي، نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي. که مور پلار د ده بده خوله ولري، یعنی دا ښکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به ښکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا تېزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي څه شکل باندې حل کی. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپېړې په واسطه باندې حل کی. فامیلې ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل هغه د شخړې په وخت ووسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ ووسي، یعنی اولادونه نه ووسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه. فقط په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکېل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې ګذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده، دلته د دوی د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلل تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخوالی چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده، شکاک به وي، هغوی به ډارن وي، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان نو د امبی اولادونه به مولري. نو وس د زغم نه کار واخلي، وس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی، وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا چې زغم ولري یو بل ته.
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ له تاسو مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درن دوستانو، دا ودی دیونی دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرزه کی چیاست الله ممال او ملګری.